امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د روسي د هوایي قواو بمباتمن الوتکو له سمندر نه پروازونه کړي او د سوری په دریو خنونو کې بيتريغه بمباري کړي د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای چې سبا د پنځشنبه په ورځ به په یمن کې اوربند نافذ شي او د نړیوال بانک یو تازه رپورټ وای چې په نړۍ کې د قدرتي آفتونو له امله دا وخت 6 میلیونه خلک له فقر او لوږې سره مخامخ دي
نن چهارشنبه ده د 1395 کال د عقرب د میاشتې 14مه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د سوریې خلک به د سخت خوراکي موادو د کمبود سره مخامخ سي او د پولیو د واکسین په اهمیت باندې په ننګرهار کې د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره یو مرکه هم لرو خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي
د روسي د هوایي قواو بمبارتمن الوتکو د سه شنبه پرز د مدیتراني په سمندرګي کې له الوتکې وړونکې کښتۍ ایډمیرل هوزنستاف نه پروازونه وکړل او د سوریې د حلب د ښار په ختیځو برخو او د ایدلیب او د حمص په ښارونو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي بېدریغه بمباري پیل کړه له بلې خوا د سوریې د هوایي قواو الیکوپترو هم له هوانه د بلری بمونو راغورځول بیا پیل کړی دی کرملین د خپلو بیرحمانه بمباریو لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې ملکیان نه پناه کوي یوازې اسلامي تندروان وژني ایډلیب چې د رژیم د مخالفانو په کنټرول کې دی له حلب نه تقریبا 6 کیلومتره لرې موقعیت لري په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی په سوریه کې د روسیې د دې وروستۍ بمباری کلکه غندنه وکړه په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د روان 15 کلن جنگ له امله د خوراکي موادو په تولید کې سخت قلت رامنځته شوی دی او د بزګرانو لپاره ناممکنه ده چې فصلونه وکري او حاصلات ورنه واخلي د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس د کابینې د مهمو پوستونو ډکولو لپاره د مناسبو کاندیدانو د نومولو په خاطر د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې غونډه وکړه د ټرمپ نږدې مشاورانو وویل چې د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی به د خارجه وزیر په توګه وټاکل شي 22 کلن جولیانی چې د خارجي سیاست او ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري د منتخب جمهور رئیس او میلیاردر ډونالډ ټرمپ سخ وفادار ګڼل کیږي او د جمهوري ریاست د اوږدې مبارزې په دوران کې د هغه څنګ ته تل ولاړو تلویزیوني مرکې کولې او مطبوعاتي کنفرانسونه به جوړول خو د ښاغلي جولیانی مقرر سل په سلو کې یقیني نه ښکاري ځکه چې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په شمول د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت د زمانې د څو نورو محافظه کارانو سابقهدارو مامورانو نومونه هم تر غور لاندې دي منتخب جمهور رئیس مکلف دی چې د 2018 میلادي کال د جنورۍ د 20مې پورې د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د تقریبا 4000 زیاتو دولتي پوسټونو لپاره د خپل خوخي کاندیدان ونموي خو معمولا د لوړې کچې ډیپلوماټیکي پوسټونو د کول ته لومړیتوب ورکول کیږي ټرمپ چې خپل هم په سیاست کې کاري سابقه نه لري د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه به د جنوري په 16مه رسمن کار پیل کی تاسو دا خبرونه د واشنگتن نوري د امریکا د منتخب جمهور رئیس په مخ کې دوه مهم چیلنجونه پراته دي د هغه وعدو ژمنو پر کول چې د انتخاباتي مبارزې په محلي خپل دربدران سره کړی وي او د امریکا د ټولو خلکو یو موټی کول د واشنگتن د جان هاپکنز په پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو د مرکز امیر ډانیل هیملټن امریکا غږ ته ویل چې په متحده ایالاتو کې لا تر اوسه د 2008 میلادي کال د اقتصادي رکود منفي اثرات نه دي ختم شوي. اقتصادي وده کمزورې ده او کومو بیروزګارو خلکو چې په 5 کلیدي ایالتونو فلوریډا، اوهایو، مشیګن، وسکانسن او پنسلوانیا کې ټرمپ ته رایې چولې وي او کامیابې که غټې هیلې ورنه لري چې اقتصاد به ښه کړي او کارونه به ورته پیدا کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې په یمن کې به سبا د 5 شنبې په ورځ د حوثیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف ترمنځ اوربن نافذ شي. دواړو خواوو موافقه وکړه چې د یمن د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د یمن د ملي یووالي د خوندي ساتلو او د روان میلادي کال تر پای پورې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په چوکاټ کې سیاسي حل ولټوي. خو د یمن جلا وطن حکومت ویل چې له اوربن سره علاقه نه لري، مګر امریکایي چارواکو سره به تماسونه جاري. جانکاري دا خبره د 3 شنبې په ورځ متحده عربي امارات ته سفر په وخت کړي. د دې نه مخکې کیری په مسقط کې د عمان د پاچا سلطان قابوس بن سعید سره مشوره کړې وه او د اوربن وړاندیز هم په لومړي سر کې د عمان دولت کړی و. عمان چې د خلیج د همکارۍ د سازمان غړی دی، له سعودیانو او حوثیانو دواړو سره نږدې اړیکې ساتي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د 13 میاشتو په موده کې په یمن کې 10,000 خلک وژل شوي دي او د 20 میلیونو نفوس له جملې نه غوڅ اکثریت دا وخت له لوږې او فقر سره مخامخ دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما خارج ته د جمهور رئیس په توګه د خپل وروستي رسمي سفر په لړ کې پرون د 3 شنبې په ورځ د یونان په پایتخت اتن کې دغه هیواد د صدر اعظم الیکسی سپراس سره د ملاقات په وخت هغه ته ډاډ ورکړ چې د امریکا نوی جمهور رئیس به د ناټو د مهم غړي په توګه له یونان سره خپل دوستي او همکاري جاري ساتي. ځینې اروپایي مشران د ناټو په اړه د ټرمپ د مخکنیو څرګندونو له امله ډارېدلي او ډاډه نه دي چې له اروپا سره به امریکا خپل امنیتي ژمنه پوره کړي او که نه. د 2 شنبې په سهار په نوي زیلاند کې تباه کوونکې زلزلې نه وروسته چارواکي لګیا دي دا وخت تاوان اندازه لګی. دا زلزله دومره قوي وه چې 2 متره لوړې سمندري څپې راپورته کړې او د شاوخوا سړکونه یې وران کړل. په عین وخت کې د نړیوال بانک یو تازه رپورټ وایي چې د قدرتي افتونو له امله دا وخت په نړیواله کچه 6 میلیونه خلک له سخت لوږې او فقر سره مخامخ شوي دي او د نړیوال اقتصاد ته برابر هر کال 500 میلیونه ډالره نقصان رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. له هغه وخت څخه راپدې خوا چې ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالی سو، په درسته نړۍ کې د حکومتونو لپاره د پور اخیستلو قیمتونه زیات سوي دي. په داسې حال کې چې پانګوال په دې عقیده دي چې د نوي جمهور رئیس د پالیسیو په علت سره به د روپۍ نرخونه زیات سي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
دا ویره مخ په زیاتېدو ده چې کیدای شي موجوده تجارتي موافقې فسخ شي، نو په دې سره به پرمختلونکي اقتصاد ته تاوان ورسیږي. ډېر پرمختلونکي مارکیټونه په ارزانه صادراتو باندې متکی دي چې اکثر د امریکا په متحده ایالاتو کې خرڅیږي. دغو هیوادونو په واشنگتن کې له سیاسي بدلون نه غټ اقتصادي ټکانونه احساس کړي دي. اقتصاد پوه ډیوډ ریس انوای:
Effectively, we've seen investors pulling out of emerging markets. Basically, you know, the Trump victory has hit risk appetite, given his fairly vitriolic...
من په مواسره توګه ولیدل چې پانګوال له پرمختلونکو مارکیټونو ځانونه وباسي. په اساسي توګه د ټرمپ بری د پرمختلونکو مارکیټونو او آزاد تجارت په هیلو باندې یو ګزار دی چې د دوی په باره کې سخت دریز غوره کړی دی او په اساسي توګه پانګوال غواړي چې ځانونه محفوظ ځای ته وباسي. د دې معنی دا ده چې د خطر سره مخامخ پرمختلونکي مارکیټ پور او اسعار پلورل کیږي چې د امریکایي ډالر په مقابل کې ډیر زیان ویني. که دا کار همداسې دوام وکړي نو اقتصادي تاثیرات به یې عادي ادبا احساس کړي. ډیوډ ریس بیا وایي:
You're going to get lower economic growth, lower jobs growth, wage growth. تاسو
به کم اقتصادي وده، کم کارونه، د مس کم وده او داسې نور شیان ووینئ. که د ازارو نرخونه راولیږي او د انفلاسیون فشار زیات شي، نو په اساسي توګه د پور اخیستلو لپاره د رفع اندازه پوره لوړیږي. دغه فشارونه د اسهامو قیمتونه یا د رفع اندازه لوړوي چې حکومتونه باید د پور اخیستلو قیمت ادا کړي او نه یوازې پر مختلونکي مارکیټونه. په ایټالیا کې د اسهامو قیمتونه دومره لوړ شوي دي چې په 13 میاشتو کې ساری نه و لیدل شوی، په داسې حال کې چې د راتلونکي ریفرنډم په باره کې د نامعلوم سیاسي حالات سره نړیوال راویش لوړ شوی دی. مایکل هیوسن وای،
And I think there is a concern that if bond yields start to edge even higher from where they are now, we could actually see a little bit of a squeeze on borrowing costs.
زه فکر کوم چې اندېښنه شته ده چې که د اسهامو قیمتونه د اوس وخت نه پورته ولاړ شي، نو موږ به واقعا د اروپایي اقتصاد په هغو ساحو کې ووینو چې د پور ورکولو توان لري د پور ورکولو قیمتونه کم کړی شي. د ډانلډ ټرمپ له برینه وروسته د مکسیکو د پور اخیستلو قیمتونه 15 برابره زیات شوي دي چې ژمنه یې کړې ده په سرحد باندې دیوال جوړوي او په میلیونو غیر قانوني مهاجر شړي، ځکه نو کېدای شي نړۍ هغه وضع وویني چې د 2008 کال نه وروسته پیدا شوې وه. اقتصاد پوه ډیوید ریس بیا وایي،
Mexico, you've seen bond yields hit five-year highs, but obviously Mexico is quite a special case in terms of its close relationship with the US and Trump's, you know, particular focus.
په څرګنده توګه د امریکا سره د خپلو نږدې روابطو له مخې مکسیکو یوه خاصه موضوع ده او په خاصه توګه ټرمپ ورباندې ټینګار کوي. په اوس وخت کې په نورو ملکونو کې لا تر اوسه په نسبي توګه د اسهامو قیمتونه ټیټ دي، ځکه نو موږ د اعتبار د بحراني حالات سره نه مخامخ کیږو. څارونکي وایي د انتخاباتو نه راپه دې خوا ډانلډ ټرمپ پانګوالو ته بیا ډاډ ورکړ، مګر دوی د مارکیټ د زیانونو پیشګویي کوي چې کدی د انتخاباتي مبارزې ژمنې تعقیب کړي چې د نړیوال تجارت موافقي پسه کوي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د سوریې خلک به د خوراکي موادو د سخت کمبود سره مخامخ سي. په سوریه کې د خوراکي موادو او د کرهنې د چارو ټولونو په یوه ګډ رپورټ کې ویلي چې په هغه ملک کې 15 کلن داخلي جنگ د کرهنې تولیداتو ته هم ډیر سخت تاوان رسولی دی. د ژنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب رپورټ راستولی دی.
ملګرو ملتونو په سوریه کې د خوراکي موادو د کمبود پړه په ملک کې د امنیت په خرابوالي او په ځینو سیمو کې په خراب موسم اچولې ده. د ملګرو ملتونو مقامات وایي چې دغه علتونه دي چې د سوریې دهقانان کرکلي ته زړه نه ښه کوي او د هغې په نتیجه کې زراعتي تولیدات کم شوي او د دهقانانو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. ملګرو ملتونو بیا هم خبرداری ورکړی چې هلته په سوریې کې د خوراکي موادو د قیمتونو زیاتوالی، د تخمونو او د کیمیاوي سرې کمبود دهقانان د سختو ستونزو سره مخامخ کړي، نو په دې خاطر د سوریې دهقانان عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د نړۍ د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې یوې نطاقي بنیتا لوشر د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په اصل کې د سوریې 15 کلن تباه کوونکي داخلي جنگ د هغه ملک په خلکو ډیر بد اثر کړی دی. هغه وایي،
Before this war, Syria was a country that could feed its own people that was pretty well off. Now
د جنگ نه مخکې سوریه داسې یو ملک وو چې د خپل خلکو د خوراکي موادو ضرورتونه په خپل پوره کول، مګر اوس هلته په سوریه کې تقریبا 80% کورنۍ د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، یا خو هغوی د خوراکي موادو د خرید لپاره کافي پیسې نه لري او یا هم که پیسې ولري خوراکي مواد نشته دي. دا وضع هر وز د بلینه لا پسې خرابیږي. همدا اوس موږ په سوریه کې داسې 2 میلیونه خلک لرو چې د یو وخت ډوډۍ چې وخوري بیا دې ته حیران دي چې د بل وخت ډوډۍ به د کمی نه کیږي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې نتاق کې میرمن لوشر دا هم ویلي چې په سوریه کې د هغو اتل لسوسی مو خلک چې په محاصره کې دي ډیر سخت کړیږي، ځکه چې دغه خلک نه یوازې دا چې نشي کولی چې د دغو محاصره شوو سیمو نه ووځي، بلکې په عین وخت کې د مرستو خوراکي مواد هم هلته نشي انتقال کېدلی. هغه وایي،
For example, we're extremely concerned about the situation in eastern Aleppo at the moment with the last food rations that have
د مثال په ډول موږ د حلب د خار د ختیځ سیمو د خلکو په باب فوقالعاده اندېښنې لرو. هلته خلکو ته د خوراکي موادو هغه وروستۍ بستې هم رسیدلی چې ملګرو ملتونو تهیه کړې وې. میرمن لوشر وایي چې دغه راپورټ د حکومت د مخالفینو او د کردانو د کنټرول په سیمو کې جوړ شوی دی، لیکن په هغو سیمو کې چې د داعش د ډلې په کنټرول کې دي، دا مشکله ده چې هلته دغه شان د راپورټ دپاره ارقام تیار شي. په دغه راپورټ کې چې د خوراکي موادو او د کرهڼې د چارو د ادارو د ګډو هڅو په نتیجه کې جوړ شوی، دا هم لیکل شوی دي چې د امنیت د خرابوالي له کبله اوبو او د سر ځایونو ته رسیدل هم ډیر مشکل کار دی. نو په دې خاطر ډیر خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپل ګډان، بزې او چرګان حلال کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د سولې عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د پکواش نه ناسته به بیا لاسته راوړنې وي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د سې شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د پکواش تیرو ناستو ته په کتو دا ځل هم به هم په اسلام آباد کې د دغې موسسې ناسته بې لاسته راوړنې وي. ښاغلی قاسم یار وویل هغه سیاستوال چې په دغه ناست کې ګډون کوي د افغانستان د خلکو استازیتوب نسي کولی. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان لا هم د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ دی او تر هغه چې یاد هیواد د افغانستان په وړاندې خپلې پالیسۍ ته بدلون ورنه کړي، دا ډول غونډې به بې پایلې وي. په دې اړه عباد الله حنانزی له کابل رپورټ را لېږلی.
ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو پورې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د پکواش غونډه جوړه شي، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې ناستې ته کومه تمه نه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پکواش موسسې له دې مخکې هم په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ورته ناستې ترسره کړي، خو کومه لاسته راوړنه یې نه درلوده. ښاغلی قاسمیار وویل د پکواش تیرو ناستو ته په کتو دا ځل به هم دغه ناسته پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسېږي.
تیرو تجربو ښودلې چې دا ډول ناستو کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورته ناستې له دې مخکې هم په اصولو، دوها او یو شمېر نورو هیوادونو کې ترسره شوي، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
ښاغلی قاسمیار وایي د سولې په اړه هر ډول خبرې باید له یو واحد دریځ او د افغانستان د سولې د عالي شورا په رهبرۍ ترسره شي. ټاکل شوې د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د پوهنې پخوانی وزیر غلام فاروق وردک، ډاکټر انوارالحق هدي، ضیاءالحق مرخیل، فاروق اعظم، حاجي روح الله وکیل، خلیل الله صافی او یو شمېر نور سیاسي مشران ګډون وکړي. په دغه غونډه کې یو تن احتمالي ګډون کوونکی فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په یاده غونډه کې به د افغانستان د سولې او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وشي.
په ناس کې دا خبرې وشي چې د افغانستان کې سوله څنګه راتلی شي، په دې خبره به هم غور کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات څنګه عادي کېدای شي. خبرې مفید دي، ګټورې دي او په مثبت خواته یو حرکت دی. د خبرو د مذاکراتو دروازه باید بند نه سی، باید همیشه د مذاکرو دروازه خلاصې وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکو لطیف نظری وایي چې دا ډول ناستې باید د نن په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنو څخه لري وي. ښاغلی نظری وایي پاکستان له هم د افغانستان پر وړاندې خپله پخوانۍ پالیسي کاروي او د افغان سولې پر وړاندې یو خنډ دی.
پاکستان لا تروسه د افغانستان په وړاندې خپل سیاست ته بدلون نه دی ورکړی او د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي. زه فکر کوم چې لومړی باید دا ډول ناستې د نن په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنې څخه لرې اوس. دویم دا چې په پاکستان باید نړیوال فشارونه ډیر شي.
پاکواش کاناډایي موسسه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د سولې او شخړو د له منځه وړلو په هدف له 1950 زیږدیز کال راهیسې فعالیت لري. دغه موسسې تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسه او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې جوړې کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1289 اف ام سل اشاریه 15
سش کلبه بیا د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک د ژمي پر وخت د سالنګ په سخت لار تګ راتګ کوي. د سالنګ پر لار د واوري له اورېدو سره کله کله دغه لار د څو ورځو دپاره د طرف نفیکو پر مخ بندیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د بغلان د فواید امیر ریاست چارواکی وایي چې که د سالنګ لار د ژمي پر وخت د یوې ورځې لپاره هم وتړل شي د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ کیږي. د فواید امیر ریاست مسؤلین وایي چې که د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره د دغې لارې د رغولو او قیر کولو لپاره لاس په کار نشي نو ممکن د ژمي پر وخت د لارې د خرابوالي له امله مسافر له کړاو سره مخ شي. مګر د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد رجب وایي چې د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر وخت په دغه لار د مسافرو د تګ راتګ لپاره کار کړی دی. د بغلان د فواید امیر رئیس شفیق الله رحماني وایي چې دغه لار کنډو کپر شوې ده. که د واورې تر ورېدو پورې پرې کار ونه شي کیدای شي د ژمي پر وخت د پخوا په څیر خو د زیات وخت لپاره بند شي.
خود سالنګ هم زیات سرکشان تخریب شده، مشکلات خود را داره.
د سالنګ لار د تونل دواړو خواو ته کاملا تخریب شوې ده. که د ژمي پر وخت د دغه لارې د ساتنې د مسؤلینو لخوا تدابیر ونیول شي د ژمي پر وخت به خلک له ستونزو سره مخ کړي. باید په سالنګ کې د تیرو کلونو په څیر د پیښو د مخنیوي لپاره هڅه وشي او د سالنګ د لارې د ساتنې مسؤلین باید د دواړو خواو ته ولایتونو سره په تماس کې وي. مګر د سالنګونو د لارې د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال محمد رجب وایي چې د تیرو کلونو په څیر یې سږ کال هم د ژمي پر وخت د مسافرو د تګ راتګ لپاره لازم تدابیر نیولي دي. هغه زیاتوي چې د لارې په اوږدو کې ګرمې خونې جوړې شوې د مسافرو د ساتنې لپاره کاري قوه ځای پر ځای موظف ده. د ترافیکو پر مخ د سالنګ د لارې پرانیستې ساتلو لپاره د تیرو کلونو په څیر آمادګي نیول شوې ده او د سالنګونو د لارې اساسي ترمیمي کارونه د فواید عامې وزارت په واک کې دي چې کیدای شي راتلونکي کال کې پرې کار پیل شي. د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د سالنګ لار دومره خرابه ده چې که مریض پرې کابل ته وړل کیږي نو کیدای شي د لارې د سختیو له امله یا تلف شي او یا یې هم تکلیف زیات شي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د سالنګ د لارې په اړه خپل نظر داسې بیانوي.
د سالنګ لارې په دې ورځو کې ډېرې خرابې شوې دي، تګ راتګ په مشکله در او وروسته له دنه چې وزاره زبر روان ده په دې ژمي کې چې کورښت کیږي واوره کیږي او بارانونه کیږي دا مشکل به د خلکو بېخي زیاتېږي. هم به خلک لارې کې ډېر مشکلات ویني او هم به ډرایوران ډېر په زحمت وي. حکومت که وکولی شي په دې هکله توجه وکړي او دغه لارې مخکې له ژمي راتګ نه جوړې کړي او دغه مشکل به د خلکو یو څه راکم شي.
پرون کابل طرف نه روان و سالنګونو وضعیت ډیر خراب و، لارې ډیرې خراب وې، تونل هم ډیر خراب ده. د سمت شمال خلک ټول د مشکل سره تر دوچار دي. عام خلک ته خو بېخي ستونزمنه ده، په دې چې نشي کولی هوا طریق نه سفر وکړي.
14 کاله پخوا د سالنګ لار رغول شوې ده خو د سالنګ اقلیم په نظر کې نه نیولو په خاطر دغه لار د نورو عامو سړکونو په څیر قیر کیږي چې په دې ورځو کې له خنجانو نیولې تر ولنګ پورې قیر سړک کنډو کپر شوی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د حج او اوقاف ریاست وایي چې په ولسوالیو کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د واکسینونو په اړه دینی عالمانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو له رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې.
اصلا د غلطو تبلیغاتو او هغه علما چې هغه په دین باندې نه پوهیږي او د دین صحیح واقف نه دي، هغوی د غلطو بیانونو او د غلطو فتوو په نتیجه کې ځینې د افغانستان هغه کمزوره ناپوه خلک د دینه کرکه کوي. نو هغه علما اوس هم الحمدلله هغه کچه ډیره کمه شوې ده چې علماو غلط تبلیغات کول. په ننګرهار کې هم د علماو په یو قوت باندې په اتفاق باندې د دې فیصله کړې ده چې دغه کار دا څوک چې دا دغه کوي دا د اسلام مخالف دي د دین مخالف دي او دا علما اصلا دینه نو د غلط تبلیغاتو د علماو د دشمنانو چې کوم زمونږ ملک جګړه روانه ده هماغه خلک چې هغه تر شا هماغه علما ولاړ دي هماغه علما د غلطو فتوو په نتیجه کې ځینې خلک دینه کرکه لري.
تاسو دینی عالمان څومره واداره کړي دي چې په خپلو کلو او بانډو کې خلکو ته تبلیغ وکړي چې واکسین یعنی بد څه نه دي؟
مونږ الحمدلله د حج اوقافو ریاست ولسوالیو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي او همدارنګې په ماهوار غونډه کې علماو ته خطیبانو ته او دارنګې د منابرو د لارې نه په خطبو کې هم موږ علماو ته د دې تاکید کړی د دې بیانونه شوي په ننګرهار کې په اطرافو کې په ولسوالیو کې څومره علما چې زموږ په ننګرهار کې دي د هغوی ته موږ دا خبر رسولې ده چې د پولیو او د نورو واکسینونو د تطبیق د پاره همکاري وکړو د منابر عامه پوهاوی خلکو ته وکړي او خلک په دې پوه کړي چې دا شریعت خلاف نه ده او دا بلکې مسؤلیت ده د والدینو او دارنګ د حکومت د مشرانو د قوم چې باید په دې کې ټول همکاري وکړي د سیاحت عامې وزارت چې هغه ورته دغه برابر کړي دغه واکسینونه برابر کړي نو د دې الحمدلله په ننګرهار کې د دغه کچه کمه شوې ده اوس چې مخکې څومره اختلاف موجود و او ځینو دشمنانو دا کار کړی و چې تبلیغات یې کړي وو او د خلکو ذهن یې اړولی و اوس دا بالکل د سیاحت عامې منصوبین او هغه هم په دې یعنی دغه دي خانی دي زمونږ دغه موسسات چې په دې لاره کې همکاري کوي او خارجي موسسات دي هغوی هم په دې دغه دي چې اوس ننګرهار کې هغه دغه کمه شوې ده ځینو علماو چې یو دوه واقعات داسې ول چې یو دوه علماو په واکسین ته تطبیق معلومات کړو په خپل کور کې او یو بیان کې د دې په خلاف خبره کړې وه هغه دواړو موږ سره اسناد شته چې موږ ته زاری اخیستې ده او ګوتم ترې لګولې ده چې تاسې به په دې لاره کې نور خنډونه واقع کېږي او که واقعي بیا موږ قانون ته سپارو. دینی علما تاسې ګورئ چې دا د انبیاو وارثان دي او په اسلامي امت کې او اسلامي نړۍ کې علما د خلکو مرجع ده د علماو په خلک په خول ډېر خلک باور لري او ډېر زرې مني د کومه خبره چې د محراب او منبر نه کېږي او مسلمانان هغه ډیر خاوري او هغه عملی کوي هغه په دې ډیر زر تاثیر کوي دي ځینونه ډیر زر بدلیږي د منابر دلار نه نو علما شون د منابر دلار نه ډیر اهمیت لري او اسلامي نړۍ کې مساجد خلک ډیر احترام لري علما ته احترام لري دوی خبره دکه معاصره ده چې دا د انبیاو وارثان دي.
د دې سات د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټ کی د سوریې د روسیې د هوایي قواو بمبارتمان الوتکو د سه شنبې په ورځ د مدیترانې په سمندرګي کې له الوتکې وړونکي کښتۍ اډمیرل کوزنستوف نه پروازونه کړي او د سوریې د حالت د ښار په ختیځو برخو او د ایډلیب او حمص په ښارونو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي بمباري کړې. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې د روان 15 کلن جنگ له امله د خوراکي موادو په تولید کې سخت کموالی راغلی دی او د بزګرانو لپاره ګرانه ده چې فصلونه وکړي او حاصلات ورنه واخلي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس د کابینې د مهمو پوستونو د ټکولو لپاره مناسب کاندیدان لټوي. دواړو په واشنگټن ډی سي کې پرون غونډه وکړه. د ټرمپ نږدې مشاورین وایي شاید چې د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی د خارجه وزیر په توګه وټاکل شي. 22 کلن جولیانی چې د خارجي سیاست او ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري د منتخب جمهور رئیس او میلیاردر ډونالډ ټرمپ سخت وفادار ګڼل کیږي. لبل خوا د نوي جمهور رئیس په خلاف د واشنگټن ډی سي په شمول د امریکا په ځینو غټو ښارونو کې تقریبا هر ورځ احتجاجي مظاهرې کیږي. پرون د سه شنبې په ورځ د میرلن په ایالت کې شاګردان له ښوونځي نه ووتل او د دې نه علاوه په نیویارک پورټلینډ فیلادلفیا او سان فرانسیسکو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د ټرمپ د کامیابۍ نه وروسته د مسلمانانو په ضد د نفرت په پیښو کې زیاتوالی راغلی خو هغه د یک شنبې په ورځ په یوې تلویزیوني مرکې کې وویل چې هیڅوک باید د هغه له حکومت نه ډار او ویره ونه لري. د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاره جیلا جانه حاضره ده. د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا.